السلام علیکم د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره درته خراغلاستم. تازه راپورونه وایي چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور په یوه حمله کې وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یو تن قومندان د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبار کې د افغانستان په سرحدي سیمو کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی سپارښتنې عملي نه کړي نو دی به هم سلبي صلاحیت کړي. په دې اړه باندې لږ وروسته راپورونه لرو. نور مسایل هم شته خو تر هر څه د مخبره شو خبرونو ته جنقا الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو قومندان مولا دادالله د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی. د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. په هلمند کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او د لیبیا سخت دریځو مسلمانانو یو بل زیارت هم وران کړ. خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان او ناتو چارواکو ومنله چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یو قومندان مولا دادالله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناتو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. ایساف نن په یوې خبر پاڼه کې ویل مولا دادالله چې په سیمه کې په جمال هم مشهور د وسلوالو مخالفانو د انتقال او په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې د حملو مسؤول و. د کونړ ولایت د والي ویان واصف الله واصفي په دې اړه ویل
شیګل د شلتن په دره کې په یو نخښي ویزه باندې د ائتلافي ځواکونو د پیری لخوا برید شوی دی چې په هغې کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي چې یو تن پکې د ملا دادالله په نامه دی. دغه برید د ائتلافي ځواکونو د بېپیلوټ تیری په اساس شوی.
د راپورونو مخې مولوی دادالله د ډیورند کرښې اخوا د باجوړ په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر و. د یو بل خبر له مخې د کونړ چارواکي وایي تېره شپه هم د پاکستان له خاورې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ د راکټ 15 مرمۍ لګېدلي خو د سر زیان نه دی اړولی. د پروان چارواکي وایي په سیاګرد ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې کې 2 تنه مخالفان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالحنان کوهستاني ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو مخالفانو او پولیسو ترمنځ دا جګړه له یوې اونۍ راهیسې روانه وه او نن ختمه شوه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کې 8 تنه طالبان وژل شوي. په هلمند کې د پولیسو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویل طالبانو تېره شپه په پولیسو حمله کړې وه چې په ځوابي حملې کې په وژل شوو سربیره 15 تنه وسلوال ټپیان کړي او 2 نیولي دي. له بلې خوا د هلمند ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو درې مهم قومندانان له وسلو او مهماتو سره نیولي. د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال نظر علي واهدي وایي دا قومندانان ملا غفار، رحمت الله او عبدالباقي نومیږي. د هلمند ملي امنیت رئیس وایي دوه پاکستاني ادوال چې د دولت پر ضد پاڼې خپرولې هم په هلمند ولایت کې نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال نیولی. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د ارکان رئیس مل پاسوال عبدالقدس امید نن په کابل کې خبریالانو ته وویل معلم انزرګل په میدان وردګو کې له 9 نورو وسلوالو طالبانو سره نیول شوی. پولیسو نیول شوي کسان خبریالانو ته هم وښودل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوری اصلي مخالف ډلې نن له ملګرو ملتونو او عربي اتحاد څخه په ټینګه وغوښتل چې په مرکزي ولایت حمص کې د فاجعې مخه ونیسي. د سوری ملي شورا غړي ناجي تایره وویل د حمص اوسیدونکي د رژیم د ځواکونو لخوا له 8 ورځو څخه د زیاتې مودې راهیسې محاصره دي او دې ولایت ته ټولې تللې لارې تړل شوي دي. حمص ولایت چې د 2010 کال مارچ میاشت کې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاسون د پیل مرکز و. په تېرو 2 میاشتو کې پکې د حکومتي ځواکونو او یاغانو ترمنځ سختې خونړۍ جګړې شوې دي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد نوي استازي اخزر ابراهیمي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره وکتل. دا لومړی ځل و چې ابراهیمي په دغه ماموریت باندې له ټاکل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. ابراهیمي وویل تر د مخکې د سوری لپاره د نړیوالې ټولنې استازی کوفی انان ځکه ناکامه شو چې نړیوالې ټولنې له هغه سره لازمه مرسته ونه کړه. بان کی مون ویل ابراهیمي سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ شته څو د سوری د شخړو په هواري کې مرسته وکړي. د لیبیا سخت دریځو مسلمانانو نن سهار په ترابلس کې یو بل زیارت هم په بلدوزرونو وران کړ. په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم زیارت دی چې سخت دریځي په لیبیا کې ورانوي. افراطیانو نن د لیبیا مرکز ترابلس ته نږدې د الشهاب الدهمان زیارت ځینې برخې ونړولې. دې کسانو د جمعې په ورځ په زیتان ښار کې د شیخ عبدالسلام الاسمار زیارت هم په بونو ولزولی و. د امریکا د وچې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سازمان په واشنگتن کې غونډه وکړه. له انګلستان او اکوادور څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان آسانج د برخلیک په اړه باید ډیالوګ ته دوام ورکړي. آسانج دوه میاشتې وړاندې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې سیاسي پناه غوښتې وه او دغه هیواد یې پناه منلې ده. انګلستان وایي کله چې آسانج د اکوادور له سفارت څخه راووزي دوی به یې د جنسي تیري په تور ونیسي. د اکوادور جمهور رئیس رافایل کوریا وایي دوی بیره لري چې انګلستان په آسانج دوی بیره لري چې انګلستان به آسانج په ویکیلیکس کې د پټو کیبلونو او مکالمو د افشا کولو په تور د امریکا متحده ایالاتو ته تسلیم کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي یونان باید په یورو ساحې کې پاتې شي، خو د بودیجې د کسر په راکمولو کې باید د خپلو ژمنو رښتینولي او اعتبار وښیي. اولاند نن په پاریس کې د یونان له صدراعظم انتونیو ساماراس سره وکتل. یونان هڅه کوي چې د مالي بدلونونو د عملي کولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دا بدلونونه د اروپایي اتحادیې د مالي زمانه د ترلاسه کولو لپاره یو شرط دی. ساماراس له اولاند سره له کتنې او خبرو وروسته ژمنه وکړه چې یونان به چارې تنظیم کړي او په یورو ساحې کې به پاتې شي. د جمعې په ورځ د یونان صدراعظم د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په برلین کې کتلول. مرکل ویلی هیله منه ده چې یونان به خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د حقانی شبکې دی وغړی بدرالدین حقانی د وژنې خبر تایید شوې. د پاکستانی طالبانو یو تن قومندان د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبار کې د افغانستان په سرحدي سیمو کې وژل شوې دی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی سپارښتنې عملي نه کړي نو سلبي اعتماد به یې کړي. په افغانستان کې له یوې خوا ولسی پاسونونو ته هیلې ډېرې دي، نو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي.
د دې نه پرته د دولت پر ضد د ګاونډیو استخباراتي شبکې او مخالفین سوی استفاده ونه کړي او د دولت په مقابل کې استعمال نه کړي.
او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له استرالیا سره لوبه کوي. د افغانستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکي د نوم د نخ پرېدو په شرط تایید کړی دی چې د سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د مشر ورور بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. په خواتر دی نیویارک ټایمز ورسپانې د نوموړي د وژل کېدو راپور ورکړی و. که څه هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک د بدرالدین وژنه رد کړې ده. په دې اړه پام کوي له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته چې تازه معلومات یې ورباندې راټول کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مسول تایید کړ چې جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی د پنځشنبه پورس په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو جګپوړي مسول د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د بدرالدین حقانی په ګډون یو شمېر نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دغې سرچینې وویل بدرالدین حقانی له نورو بریدونو سربیره په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د تیر کال په برید کې هم لاس درلود. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی و چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جمعې د ورځې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. امریکایي او یا هم پاکستاني چارواکو رسما تر اوسه د نوموړي وژنه نه ده تایید کړې. که چیرې د بدرالدین حقانی وژنه تایید شي نو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته به لویه بریا وي. له خپل ورور سراج الدین حقانی څخه وروسته بدرالدین حقانی د دې شبکې تر ټولو مهم مشر بلل کیږي. د دې راپور تر لیکلو پورې په افغانستان کې وسلوالو بانه او یا هم حقانی شبکې د بدرالدین د وجل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک چې په وزیرستانونو کې ډیر فعالیت لري د نوموړي وژنه رد کړې ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان رسنو ته په کونړ کې د دوی د یو قومندان مولا داد الله وژنه تایید کړه، خو د بدرالدین حقانی وژنه رد کړې ده.
لکه څنګه چې احمد زبیر اجمن هم په خپل راپور کې ورته اشاره وکړه، افغان او ناټو چارواکو دا منلې ده چې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ یو قومندان مولوي دادولا له پاکستان سره پر پوله د کونړ په شلتن سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایی حمله کې وژل شوی دی. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې پیښې په اړه معلومات راکوي.
په کونړ کې دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه وایي چې تېره شپه نړیوالو هوایي ځواکونو د شیګل ولسوالۍ په شولتن دره کې بمباري کړې چې په ترس کې نږدې شلو پاکستاني وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده چې پکې د پاکستاني او طالبانو یو مهم قومندان ملا داد الله هم شامل دی. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو الوتکو د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې په چوګام کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په یو ګروپ بمباري کړې چې په ترس کې نږدې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ائتلاف قوا بمبار کړی دی او 12 کسان پکې مړه شوي دي. دغه یو ګروپ و، دا ګروپ د قومندان سره د منځه تللی دی.
کونړ والی وایي په وژل شوو کې د دغو وسلوالو مشر ملا داد الله هم شامل دی. وحیدی وایي چې د یاد ګروپ د منځه تللو سره به په سرحدي سیمو کې امنیت ښه شي.
دغه سرحدي ولسوالۍ دي او په دې سرحدي ولسوالۍ کې تاسو پوهېږئ چې بېنظمي لږه زیاته شوې وه او دا د بهرني مداخلې او خصوصا د ایسای او پاکستان د مرمیو په اثر خبره وه او دغه ځایونه زمونږ د خلکو نه تخلیه کېدل او دغه خلکو ته پکې ځای په ځای کېدل چې زمونږ په ضد دلته کار وکړي او دا چې د منځه لاړو طبعاً هغې منطقې کې به څه اسانتیا منځ وي.
نړیوالو ځواکونو هم په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په شلتن کې بمباري کړې او په نتیجه کې د ملا داد الله په ګډون ګڼ پاکستاني طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. پاکستاني او افغاني وسلوالو طالبانو تر اوسه د ملا داد الله او د هغه د نورو ملګرو په اړه څه نه دي ویلي. دغو پاکستاني وسلوالو طالبانو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې تېره شپه هم پاکستاني فوجیانو د کونړ په دانګام ولسوالۍ 15 د توپونو توغندۍ راوشتلې دي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، لا هم د پاکستان له لوري پر افغانستان په ځانګړې توګه په کونړ باندې د توغندیو ویشتل دوام لري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې که د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی سپارښتنې عملي نه کړي، نو د دوو نورو وزیرانو په شان به یې د بې صلاحیته کولو لپاره هڅې وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن په خپلې عمومي غونډې کې په حکومت په خاصه توګه بهرنیو چارو وزارت انتقاد کاوه چې تر اوسه د پاکستان لخوا د راکټي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا 4000 راکټونه توغول شوي چې لسګونو تنو ته یې پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې توغندیو له امله په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو له امله د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بې صلاحیته کړي، وایي د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ولسی جرګې په سپارښتنو عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې دوه غړي سید حسین عالمی بلخی او فوزیا ناصریار په دې اړه داسې وایي:
در همی تالار
په همدې تالار کې د بهرنۍ چارو وزیر وویل چې زه پوه شوم وکیلان له موږ څخه د پاکستان د راکټي حملو د بندولو په هکله دوی غوښتنې لري. یو دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک واستوو او بل دا چې د افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو مرسته وغواړو، خو له هغه وخت څخه یوه نیمه میاشت تېره سوه مګر د بهرنیو چارو وزارت کوم اقدام نه دی کړی.
و اگر وزیر خارجه که چیرې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو عمل ونه کړي، د تیرو دوه نورو وزیرانو په سرنوشت به اخته شي.
د رپورټونو له مخې په تیرو 4 میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا 4000 راکټونه لګېدلي چې لسګونه تنو ته یې مرګ ژوبله اړولي او لسګونه کورنۍ هم له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. سره له دې چې ولسي جرګه د پاکستان له لوري د راکټونو د بندولو مسله د بهرنیو چارو وزارت پورې تړلې بولي او وایي چې باید د بهرنیو چارو وزارت دا مسله د امنیت شورا ته وړاندې کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې راجع کول د بهرنیو چارو وزارت له صلاحیته پورته خبره ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی نشي کولای دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دا موضوع باید افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه، دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده. په دې حقله باندې باید د دولت په سطحه باندې یو تصمیم ونیول شي چې دغه نه وروسته د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د بهرني سیاست د اجرا کوونکي کسګه په صفت باندې هغه تصمیم عملي کوي، ولې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ابتکار باندې او
په ورته وخت کې په امریکا او ناتو ځواکونو هم انتقادونه کېږي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي، خو د ناتو ځواکونو ویان ګوینټر کرټس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو درې اړخیزه غونډه مهمه بللې وه.
اخوا په افغانستان کې یو سیاسي ګوند په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریډونو په وړاندې د ملي بلنې غږ ورکړی دی. د وفاق ملي په نوم د دې سیاسي ګوند مشرانو په کابل کې وویل چې د یکشنبې په ورځ یعنی سبا ته به د هغو خلکو نوملیکنه پیل کړي چې له دوی سره د پاکستاني بریډونو په ضد په مبارزه کې برخه اخلي. سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د همدې بریډونو پر سر د دفاع او کورنیو چارو وزیران بې صلاحیته کړل، خو بیا هم د پاکستان له لوري د راکټي بریډونو د درولو لپاره د دولت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. راپورونه وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو باندې هر ورځ د راکټ او هوان په لسکونو مرمۍ ویشتل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل راپور مه هیروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په هلمند او کندوز کې د وسلوالو طالبانو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. په کندوز کې دوه طالب وسلوال نیول شوي. نور محمد صحیح په اړه معلومات راکوي.
کندوز امنیه قمندانی خبر ورکړ چې د کندوز په مرکز پورې اړوند د ګورتیپی سیمې د قلاچی پر امنیتی پوسټه باندې د مخالفو وسلوالو د برید او د پوسټې د ځوابي ډزو په نتیجه کې په سیمه کې د طالبانو د نظامی مسؤل قاری زاهد په ګډون دوه تنه له اړوند وسلو سره نیول شوي او فعلاً د کندوز په امنیه قمندانی کې تر توقیف لاندې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل
د نتیجې درګري دوه نفر افغان طالبان یې کې زخمی بوده.
د دغه نکته په نتیجه کې د طالبانو دوه تنه چې یو یې د قاری زاهد په نامه ټپي هم دی، د یو توغندي وشتون کې او یو کلاشنکوف سره نیول شوی او د پولیسو تر څارنې لاندې دي. د زیاته کړه چې دغه راز د دغه قمندانۍ د تروریزم مدیریت د اپراتیفي عملیاتو په نتیجه کې د شیرخان بندر د قراکوترما په سیمه کې یو چمتو شوی ماین له اړوندو برقي سامان آلاتو سره کشف او ترلاسه شوی دی او په دې اړه سیمه یو مشکوک کس هم نیول شوی او فعلا په امنیه قمندانی کې ساتل کیږي. د ښاغلي حسیني په وینا چې نیول شوی طالب قاری زاهد چې د ګورتیپی د لارخابه او اوسیدونکی دی، د طالبانو له لوري د ګورتیپی او اسقلانو سیمې د نظامی مسؤل په توګه پیژندل کیږي. د زیاته کړه چې دغه سې نیونې یقینا چې په سیمه کې د امنیت په تامین کې ډیر ګټور تمامیږي.
اخوا هلمند کې د پولیسو د لمړي کنډک قومندان ویلي چې ډیر شو وسلوالو طالبانو پرې بریټ کړی دی چې په ځوابي ډزو کې وټنه وسلوال طالبان وجلی او 15 ټپيان کړی دی.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لمړي سړک پر سر د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه مهال نشته رامنځته شو چې طالبانو غوښتل د لوی لارې پر سر مینونه ځای پر ځای کړي. د هلمند پولیسو د لومړي کنډک کمانډان عبدالستار نورزی رسنوی ټول نشته 13 شپه لس بجې رامنځته سو او د ماینونو په اړه ورته معلومات خلکو ورکړه. هغوویل په دې نشته کې پولیسو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی، خو اوه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 15 تنه ټپیان سوي دي او دوه نور هم ژوندي نیولي دي.
زموږ همکاران د وطن څخه تلیفونو کې چې 10 نفر طالبان راغلي دي او غواړي پر سړک باندې کمین ونیسي او تلاشي وکړي او یوه عدد مینه هم میشه چې مینه انفجار مړ انفجار ورکړي. لسو بجو پورې موږ د دوی سره مقابله وکړه، جنګ مو ورسره وکړ. په نتیجه کې یو مل راکټ انداز، یو پای مخابره او دوه ارادی موتسکلان، دوه نیم زره پیره د سکیل مرمۍ، دوه بمی دستیان او وه الکې مینن مو د دوی سره ونیول. 15 الکو ته الته موږ انفجار ورکړي او د دشمن وه جسد پر میدان پاتوه او تقریبا د خلکو د دغه سیل 15 نفر نورم زخمیان سوی دي.
د لشکرګاه او کندهار ترمنځ په دې 28 کیلومتره لوی لار همیشه وسلوال طالبان فعالیتونه کوي، خو نورځي وای په دې ورستوي کې د پولیسو غزمی او څار ډیر سوی دي، ځکه نو وسلوال طالبانو فعالیتونه پر راکم سوی دي. طالبانو دغه ورستوي پیش پړ رسنیو ته څنډه ویلي، خو د طالبانو وایند کار سو په احمدی رسنیو ته ویلي چې د شنبه په سهار 2 بجې د مساکلا ولسوالۍ په بغنی باندې کې د پولیسو کمانډان عبدالباقی او د غسر ساتونکو وجري دي. په دې اړه د مساکلا ولسوال نعمت الله اسمین د ازادي راډیو ته ویل 13 ورځې نه وخت طالبانو یو پولیس او د غسر یو تن ملکی کس د کمین په ترڅ کې وجري دي. هغه دا ونه منل چې وجل سوی کس د پولیسو کمانډان عبدالباقی دی. وسلوال طالبانو په ولیکل سی پیغام کې دا هم ویلي چې د هلمند په ګرش کول سوالي کې د پولیسو کمانډان عبدالحی او د غسر شپږ تنه ساتونکو د مېل په 14 کې وجري دي، خو دولتي چارواکي دغه خبر نه مني.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې وایي چې د طالبانو لخوا د سید آباد لپاره نومول شوی ولسوال او نه نور وسلوال طالبان نیولی دي. د دغه وزارت د خاصو قطعاتو د ارکانو رئیس د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه نیول شوو کسانو د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې درلودل. اخوا افغانان به امنیت تنکړی دی او په ځینو سیمو کې خپل هڅه کوي چې خپل سیمې خوندې کاندي. خو د امنیتي چارو یو شمیر کتون کې وایي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد را شروع شوي ولوسی پاتسونونه باید په جدي توګه وڅارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته وویل د دې ویرشته چې دا ولوسی پاتسونونه راتلونکي کې خپل افغان دولت ته په سرخوږی بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له پاسون سربیره د ننګرهار په حصارک او د کندهار په ژیړي ولسوالیو کې هم خلکو دارنګه پاڅونونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زکیه غیاسی نذیر ریپورت.
په داسې وخت کې چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه سمدلاسه په همدې سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم ګامونه بلل کېږي، خو یو شمېر کتونکي د راتلونکو نتایجو په اړه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دولت باید دغو پاڅونونو جدي څارنه وکړي. نوموړي وویل دا ځکه چې د دې ویره موجوده ده چې د پاڅونونه به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو استخباراتي کړي د دولت پر ضد استعمال کړي.
کوم پاڅونونه چې په علایم لیدل شوي دي دا د چارلې طرفه نه دي تاسو شوي، بلکې د مخالفینو د ظلم سرداد او بلاخره د دوی ډېرو ناروا کړنو په مقابل کې دوی خپله دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دولت هم نشي حمایه کولای، موږ باید خپله ځانونه دفاع وکړو. خو ما عقیده دا ده چې دولت په هر نه وهي په ډېرو ماهرانه طریقو د دوی په منځ کې دغسې ځای پیدا کړي د دې نه سبا ته د دولت پر ضد د ګاونډیو استخباراتي شبکې او مخالفین سوء استفاده ونه کړي او د دولت په مقابل کې استعمال نه کړي.
په افغانستان کې د ولسی پاڅونونه په لومړي ځل د غزنی ولایت لاندړ ولسوالۍ څخه د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شول. په تیرو څو ورځو کې د کندهار له ژیړۍ او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ نه هم د ورته پاڅونونو راپورونه ورکړل شول. د وسلوالو مخالفینو پر ضد دغو ولسی پاڅونونو په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د وسلوالو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ کوي، خو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو مسله کېدل یو سوال بولي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو وکیل محمد رضا خوشک وطن دوست وویل
نفس کار بسیار خوب است، اما سوال اینجاست که مردم عادی چطور مسلح شدن در مقابل
دا کار پاسل کې ډیر شدی. خو پښتنه دلته ده چې عام خلک څنګه د وسلوال طالبانو پر ضد مسلح سول. موږ بیره له دې څخه ده چې د عام وګړو مسلح کېدل به نور څه متهم وغځیږي چې دا امکان لري لوی ستونزه را پیدا کړي. دا ځکه چې زموږ ملي پولیس او ملي اردو په دې ډول شرایط کې بیا خپل روحیه لاسه ورکوي چې د دوی سره موازی نوري کمپنی جوړیږي.
په افغانستان کې ځینې نور کتونکي د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه په اړوند سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بولي او له دولت نه غواړي چې ملاتړ یې وکړي. وسلوال طالبان بیا د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولسی پاڅون کوونکي عام خلک نه بلکې د افغان دولت اربکیان بولي. افغان دولت په رسمي توګه تر اوسه نه ده تایید کړی چې له دې پاڅونونو څخه ملاتړ کوي او یا هم ورته وسلې او امکانات برابروي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن مازیګر د استرالیا د کرکټ لوبډلې په وړاندې لوبه پیل کاندي. دا نړیواله مسابقه کې چې یوازې یو ورځ د متحده عربی اماراتو د شارجي په خار کې د مسابقه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال او شارجي ته د تللې ډلې مشر شهزاده مسعود د ازادي راډیو سره په مرکه کې د نننۍ لوبې په اړه باندې خبرې کړي. له شهزاده مسعود سره فرشتي جلالزی خبرې کړي.
د افغانستان ټیم بڅنګ لوبه وکړینن
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اولین ځل لپاره د استرالیا د ملي لوبډله سره
د شارجه په لوبغالي کې یو ارزمه نړیواله لوبه لري چې دا په خپل د افغانستان د کرکټ لپاره یو لوی موفقیت ده چې دوی د استرالیا د ملي لوبډله سره نن لوبه کوي او د دې لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یوې میاشتې نه راپه دې خوا دلته کیمپونه وکړل دلته زیات نه زیات محنت وکړل د آب و هوا سره ځان بلد نو فوق العاده آمادګي ورته لري زه امیدواره یم چې نن دغه لوبه چې د اماراتو په وخت په شپږو بجو باندې شروع کیږي د افغانستان ملي لوبډله په یوه خاص عالی روحیه باندې دغه لوبه ته وروبندي او زه امیدوار یم چې ډېر یو دیدنی او په پوره لوبه ترسره شي.
مشاهده مسعود صاحب، دا لوبه ولې د افغانانو لپاره مهمه ده؟
دا ځکه چې تاسو پیږئ چې د استرالیا ملي لوبډله چې ده دا د ټول ممبرانو د ډلې څخه ده او درې ځلې یا څلور ځلې دوی ورلډ کپ هم ګټلی ده. یو ډېره مضبوطه لوبه ده. نو د موږ ټیم به د دوی سره کومه لوبه کې ښه تجربه هم ترلاسه کړي او بل د افغانستان ټیم اوس د دې جوګه شو چې خوشبختانه تېر ځل د پاکستان سره لوبه وکړه، دا ځل د استرالیا د یو فول ممبر ټیم سره دوی لوبه کوي.
تاسو ویل حمید حسن نسته په لوبه کې ځکه وايي ډاکټر اجازه نه ده ورکړي، نو فکر کوي بیا به هم افغانستان څومره چانس لري چې استرالیا ته ماته ورکړي؟
یقینا چې د موږ د ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن چې متاسفانه په دغه څو لوبه کې دی ونه لوبه ده، تر دې چې اوس صحت هم تر پخوا ډېر بهتر شوی ده. معالج ډاکټرانو هغوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه کې لوبه وکړي، ځکه چې موږ په راتلونکي کې د نړیوالو لوبو لپاره چې سریلانکا کې ترسره کیږي غواړو چې حمید حسن د هغې لوبو لپاره خاصه آمادګي ونیسي. نور متاسفانه چې دا نشته، اما خوشبختي د ټیم د موږ دغه ده چې موږ د هغه په بدیل کې لکه حمید آغا د دولت زادران شاپور زادران دا ډېر ښه ښه پاسبالران لرو الحمدلله، کوم خاصه کمبودي به احساس نشي.
تاسو ویست اندیز سره وانی است د شارجې څخه هلته څه پروګرامونه په پام کې لرئ؟
بله، هغه ټیمونه چې په نړیوالو لوبو کې چې په سریلانکا کې ترسره کیږي د هغې لوبډالو سره به د موږ ملي لوبډله په ویست اندیز کې لوبې کوي او د هغې نه بیا بیا وروسته ټیم مستقیما راځي سریلانکا کاته بزی اولته به هم یو هفته بلته کیمبل لري به تمرینات وکي. دا ټول لوبې د دې لپاره ترسره کیږي چې د ورلد کپ یا نړیوالو لوبو لپاره دوی آمادګیان ونی.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال شاهزاده مسعود و دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د استرالیا لوب سره ټیم سره البته څنګه مسابقه وکړي او څوک به وګټي او څنګه به وي د ازادي رادیو په نورو خبرونو او همداشان د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ کې معلومات اوریدلې او لیدلې شي.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لخصر ابراهیمی د جمعې پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکیمون سره وکتل. د بانکیمون او لخصر ابراهیمی د دې کتنې په اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې.
الجزائری ډیپلوماټ اخصر ابراهیمی په افغانستان او عراق کې د کار تجربه لري او په دواړو هیوادونو کې د ملګرو ملتو د ځنګړي استازي په توګه کار کړی. شغلی ابراهیمی ویلي چې د سوریې لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کېدو سره سم د درناوي، خوشحالي او ویرې احساس وکړ.
سیکرټری جنرال، آی ثینک وان یو کالډ می آی ټولډ یو دټ آی واز اونرډ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي کله چې تاسو زنګ راته ووهه ما درته وویل چې زه د احترام، د خوشحالۍ او ویرې احساس کوم او زه لا هم په هغه فکر کې یم. به له شکه چې زه ممکنه هڅه کوم. زه په سوریه او سیمه کې یو شمېر کسان پیژنم. ما په دې اړه چې څرنګه ملګرو ملتونو او تا عرب لیگ او ډاکټر نبیل العربي او تر ټولو مهم د سوریه خلکو ته خدمت کولای شم یو څه خبرې هم کړې دي. الجزائری ډیپلوماټ اخصر ابراهیمی ویلی چې د سوریې خلک به د دې په ماموریت کې اولویت ولري او د سوریې د خلکو ګټې به پر بل هر شي او هر چا بری کړل کېږي. اخصر ابراهیمی ویلی چې تر دې مخکې استازي کوفی انان په دغه ماموریت کې ځکه ناکام شو چې نړیوال ټولنې لازم ملاتړ ونه کړ. خو د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکیمون اخصر ابراهیمی ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ټولنې د سوریې د بحران د حل لپاره د دې ملاتړ کوي.
I'm deeply concerned as you are, as all the members of the international community.
زه ستا او د نړیوال ټولنې د بل هر استازي په څیر په سیمه کې د جګړې دوام څخه ژور اندېښنه لرم. څومره چې دغه جګړه دوام کوي هغومره زیات خلک به وژل کیږي او کړیږي. نو ستا رهبری او همکاري ډیره مهمه ده. په عین حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتو د سازمان عالی اداره یونیسیر وایي چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ویر څخه 2 لک کسان گاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دغه ادارې ویاند ادریان ادواردز پرون ویل چې د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې د سوریه څخه د تښتېدلو خلکو شمېر پر 1,15,000 واوښت. ښاغلی ادواردز ویل چې د دوی ادارې اټکل کړی و چې دومره کسان شاید روان کال تر پایه د سوریه څخه وتښتي.
There has been a dramatic increase in the number of refugees in the region during August. We're now at over 200.
Da August pa miashke de hukh kasano shmer der ziat suche da suriyat khatashti. Muj wuster dola kasano puri rasidili che muj da tul kal para atkal kareu. Da wazeh da che us muj bayt khpul plan da sara ugur. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې ویاندول چې یوازې په تیرونی کې ډېر زره کسان د سوریه گاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. په ترکیه کې د بیړنیو حالاتو او بحرانونو سره د مبارزې د ادارې مسؤلین وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3.5 زره زیات خلک د سوریه څخه یوازې دغه هیواد ته ورغلي دي.
روانه خبری مجله همدومره وه. شپږ نیمې